دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1989 کال د میزان د میاشتې نهمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې د لومړۍ نیټه ده لومړۍ پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د امنیت او عدالت د ډلې کاندید رحمت الله نبیل وایي په انتخاباتو کې درغلیو ته په کتو د شنبې ورځې انتخابات ګټونکی نه لري ایران یو تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم کړی دی ټاکل شوی ده چې نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ارمینیا کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وګوري او د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایټالیا ته په داسې وخت کې رسیدلی چې په امریکا کې سخت سیاسي جنجال روان دی
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال یې 3000 او 233 شکایتونه ثبت کړي دي
مداخله زورمندان در اکثر ولایت دوردست در پروسه انتخابات بیشترین ما شکایت ما در این بخش ها داشتیم
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د کمیسون غړي په یوه خوله نه دي
تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا راپورټ هم لرو چې جمهور رئیس ټرمپ وایي چې دی دا حق لري چې د خپلو افشاګرو او تور لګوونکي سره وګوري خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امنیت او عدالت د ډلې کاندید رحمت الله نبیل وایي په انتخاباتو کې درغلیو ته په کتو د شنبې د ورځې انتخابات ګټونکی نه لري ښاغلی نبیل نن د میزان په نهمه خبریالانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسون باید بیرته د شفافو انتخاباتو بندوبست وکړي
کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود
خود افغانستان د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یماموتو چې د انتخاباتو د کمیسیون د فعالیتونو لیدو ته ورغلی وو له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو او د شکایاتو کمیسیونونه پرېږدي چې خپل کارونه سرته ورسی
یوازینی کس چې د ټاکنو ګټونکی اعلانولی شي هغه کمیسیون دی زما په فکر ټول باید منتظر شي چې کمیسیون پایلې اعلان کړي مهمه دا ده چې کمیسیونونه کار ته پرېښودل شي ځکه دوی د خلکو له هیلو سره سم ډېر ښه کار کوي
د انتخاباتو کمیسیون باید د میزان په ویشتمه ابتدایي نتیجه اعلان کړي خو تر اوسه پورې د رای ورکوونکو دقیق شمیر ښودلو کارونه سرته نه دي رسولي د کمیسیون کمیشنر اورنګ داسې ویلي دي
که موږ مخابراتي شبکو خدمات لرلې نو په یقین تاسو ته ویلی شم چې په ختم د شمارش کې موږ تاسو ته سطح د اشتراک ویلی شو تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو
د انتخاباتو د سار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي په یوه خوله نه دي او له همدې عمله نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان کړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په ټول هیواد کې د رایو شمیرل اعلان کړل د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویلیو چې د رای ورکولو په 3,216 مرکزونو کې 2,196,413 تنو رای ورکړی ده د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته ویل چې تر اوسه پورې د 3,650 مرکزونو ټاکنیز مواد مرکزونو ته انتقال شوي دي او ټاکل شوی ده چې کمیسون د میزان په ویشتمه د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د امنیتي ګواښونو او تخنیکی ستونزو سره سره د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خلکو ونډه ستایلې ده او د ټولو اړوندو بنسټونو یې غوښتنه کړې ده چې د شفافیت او ثبت شوو شکایتونو تر اعلان پورې صبر وکړي. نوموړي د اړوندو بنسټونو څخه دا غوښتنه کړې چې د نتایجو د شفافیت او د ثبت شوو شکایتونو څېړلو ته پوره پاملرنه وکړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ایران یو تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم کړی دی. د ایران قضایه څنګه ویلی دی محکمې یو کس ته په دې تور چې د امریکا لپاره جاسوسي کوله د مرګ سزا واوروله. د سترې محکمې نتاق غلام حسین اسماعیلي نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې متهم د مرګ د سزا د اورېدو نه وروسته د استیناف غوښتنه وکړه او وروسته پریکړه به استیناف کوي. دغه نتاق د تورن شخص او د قضیې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسماعیلي بل خبره هم کړې ده چې د استیناف محکمې د علي نفری او محمد علي باباپور په نومونو دوه ایرانیان هم امریکا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله باندې محکوم کړل او د محمد امین صاحب امین نسب په نوم دریم کس برتانیې ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله باندې محکوم شوی دی.
په بلخ کې د طالبانو سره په نښته کې ولس پولیس وژل شوی دی. د بلخ سیمه ایز چارواکي وی بیګاش په دغه ولایت د شورتپې د ولسوالۍ پامنیتي قومندانۍ د طالبانو په بریدونو کې یو ولس حکومتي پولیس وژل شوی دی. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرحات د امریکا غږ ته ویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د دغه ولسوالۍ په امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل. ولسوالۍ یې نه ده نیولې خو یو ولس عسکر وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان د امریکا غږ ته دام ویل چې د بیګانۍ بریدونو کې یوازې دوو امنیتي پوستو سقوط کړی دی. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په استول شوی اعلامیه کې ویلي چې د شورتپې د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ یې نونس حکومتي عسکر وژلي دي او 12 تنه نور یې نیولي دي. بل خوا ته د جوزجان د ولایتي شورا غړی او پولیسي جرګه کې د دغه ولایت استازي وی طالبانو د درزاب د ولسوالۍ تر نیولو وروسته لسلو زیات ملي او محلي پولیس محاصره کړی دي. د جوزجان د امنیت قومندان عبدالواحد وجدان ویلي چې د محاصره شو عسکرو د خوشی کولو کوشش پیل کړی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایتالیا ته په داسې وخت کې رسیدلی دی چې په امریکا کې سخت سیاسي جنجال ادامه لري. خاغله پمپیو نن ایتالیا ته رسیدلی دی. دلته په واشنگتن کې د کانګرس د ولسی جرګې د اساسو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا کولو کوششونه زیات شوي دي. وال سټریټ ژورنال د دوشنبې په ورځ راپورټ خپور کړی دی. وایي مایک پمپیو د جولای په 15مه په هغې تلیفوني مکالمې کې شامل و چې د خاغلي ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ شوی وي. په دې تلیفوني مکالمه کې داسې څرګندېږي چې که د اوکراین جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس د پخواني معاون جو بایدن په عقله تحقیقات وکړي نو د دې امتیاز په بدل کې به ورته د امریکا مرستې او کومکونه ورسیږي. پامپیو به په دې څلور ورځني سفر کې د ایټالیا د صدر اعظم سره وګوري او په واتیکان کې به په یوه غونډه کې هم وینا وکړي.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلو محرمو خبرو افشا کوونکي ته ګواښ کړی دی خو دیموکراتان دغه د معزولولو بهیر ته دوام ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ وی حق لري چې له دغه افشاګر سړي سره وګوري چې په دې یې تور لګول دی. ټرمپ دا خبرداري هم ورکو چې دا مسله ستره واقف لري. په دې سربیره یې دا هم وویل چې په کار ده د ولسی جرګې د استخباراتو رئیس توقیف کړل شي. نور تفصیل به یې د شیر غورزنګ نه واورئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو خلاف انتقادونو ته دوام ورکوي څو هغه د ولسمشر د معزوزولو په خاطر د تحقیقاتو بهیر پرمخ بیایي. ولسمشر ترامپ دا هم وایي چې دای د افشاګر د پیدا کولو هڅې کوي. افشاګر او تور لګوونکی د ولسمشر د جولای د میاشتې د ټلیفوني مکالمې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره خبرو ته د خلکو پام وراړولی دی. تیره اونۍ په یوه داسې غونډه کې چې ډیرو ته بند د ولسمشر ټرمپ وویل افشاګر جاسوس ته نږدې دی. په دغه مجلس کې یو چا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د هغه د خبرو ریکارډ شوې بڼه ورکړې ده. د دې توقع کېږي چې د غیر قانوني کارونو افشا کوونکی به د ولسي جرګې غړو ته د ولسمشر ټرمپ خلاف له خپلې خوا نه د رسمي شکایت او تور په اړه معلومات ورکړي خو د دې کار لپاره لا تر اوسه پوره وخت نه دی ټاکل شوی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ارمینیا کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وګوري. د کرملین نطاق دمیتری پیسکوف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې دواړه جمهور رئیسان به د ایران د اتمی موافقې او د هرمز په تنګي کې د روانو حالاتو په باره کې بحث وکړي. پیسکوف د فرانسې په نوښت د امریکا او د ایران د جمهور رئیسانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅې ناکامې بولي.
چین د کمونیستي رژیم د اویایمې کلیزې په مناسبت نن په خاصو مراسمو کې خپل پوځي طاقت وښودو. پوځیانو نن د جګپړو چینایي مقاماتو په حضور کې رسمي ګذشت هم وکړو. جمهور رئیس شی جینګ پینګ وویل چې پوځیان به په قاطعانه ډول د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت پراختیا او د نړۍ امنیت وساتي. د دغو ادعاو سره سره په هانګ کانګ کې یو ځل بیا د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ سخت اخ و ډب شوی دی.
شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتو سره د شنبه په ورځ د منلې د چې د اتمی وسلو په سرحد په سر خبرې بیرته پیل کی. د شمالی کوریا دولتي مطبوعاتو د ملک د یو لوړ رتبه ډیپلومات له قوله دا خبر ورکړی دی. چو سو هون د شمالی کوریا د خارجه وزارت مرستیال ویلی دی پیونګ یانګ او واشنگتن موافقه کړي چې د اکتوبر په 15 منټه به غونډه وکړي او د دې نه به یو ورځ مخکې په مسایلو باندې مقدماتي ارتباطات ټینګي. خدالانه د معلومه چې دا غونډه چیرې کیږي.
جنوبی کوریا د پاوز د ورځې په مراسمو کې نوی اف 15 ډوله جټ الوتکې نندارې ته وړاندې کړي. دغه الوتکې تازه د امریکا نه پیرودل شوې دي او کېدای شي د شمالي کوریا زیاته غوسه راوپاري. په پام کې ده چې جنوبی کوریا تر 2021 کال پورې د امریکا نه 40 اف 15 ډوله الوتکې واخلي.
او حوثي اغیانو د بشري حقوقو دفتر ته ننوتل رد کړي دي او د بشري حقوقو جکپړې مقامې بیرته لګلې دي. چارواکي وایي د یمن حوثي اغیانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ته ننوتل رد کړل او د دې دفتر یو مسول ته په مرکز سنا کې د کوزیدو سره سم بیرته په خپل الوتکې کې د پرواز امر کړی دی. دا حالت د هغه خطرناک راپور نه روسه پیښ شوې ده چې د بشري حقوقو د عالی کمیسیون په دفتر کې یو شمیر سیړونکو ولیکل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې ټولو ښکېلو اړخونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې زندانونو کې په ښځو د جنسي تیری په شمول د بشري حقوقو نه ډېرې زیاتې سرغړونې کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د رای د شمیرلو د شکایتونو په اړه رپورت لرو او په همدې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی سره مرکه هم لرو او د نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی ماماتو د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي. د بل خوا د جمهوری ریاست لپاره یو کاندید رحمت الله نبیل وایي چې انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. د هغه په باور چې کمیسیون باید له سره رڼو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ لري.
تر ټاکنو درې ورځې وروسته د ولسمشري یو نومان رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشریزي ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. تر دې وړاندې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ولسمشري نومان عبدالله عبدالله ادعا کړې وه چې دوی په لومړي پړاو کې د ټاکنو ګټونکي دي. ښاغلي نبیل په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي.
انتخابات باید شفاف سازي شوه. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی اماماتو چې د ټاکنو کمیسون د فعالیتونو لیدنې ته راغلی له ټولو نماندانو غواړي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپل کار ته پرېږدي.
یوازینی کس چې د ټاکنو ګټونکي اعلانولی شي هغه کمیسون دی. زما په فکر ټول باید منتظر شي چې کمیسون پایلې اعلان کړي. مهمه دا ده چې کمیسونونه کار ته پرېښودل شي ځکه دوی د خلکو له هیلو سره سم ډېر ښه کار کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د رای د شمیرنې دوه مرکزونه لري. په یو مرکز کې په ډیجیټلی بڼه رای شمیرل کیږي، او بل دغه مرکز دی چې دلته په فزیکي ډول رای شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د شفافیت دپاره د دغه دواړو مرکزونو رای پرتله کیږي او بالاخره به پایلې اعلانوي.
د ټاکنو کمیسون باید د تلې پر 28مه لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو لا نه دی توانېدلی چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو دقیق شمیر وښيي.
دغه د اشتراک سطح ټولو ته یو سوال دی، کله یې تاسو دقیق اعلانوئ؟
سطح د اشتراک ګوري، موږ که چیرته د انتخاباتو په ورځ باندې که موږ مخابراتي شبکو خدمات لرلی، نو په یقین تاسو ته ویلی شم چې په ختم د شمارش کې موږ تاسو ته دا سطح د اشتراک ویلی شو. تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو د کمیسون غړي په یوه خوله نه دي، او له همدې امله نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان کړي.
د افغانستان د دیارلس وتنوي کال د جمهوري ریاست انتخابات د خبرونو، ریپورټونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هیروئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال به یې 3,223 شکایتونه ثبت کړي دي، او تر راتلونکو 15 ورځو پورې به دغه شکایتونه ته ورسېدل سي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په موده کې له 2,300 باندې 3,200 شکایتونه ثبت شوي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ورته رسېدنه وشي. د دغه کمیسیون ویان مرستیال زرمینې حقجو کاکړ امریکا غږ ته وویل چې دغه شکایتونه تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس او تخار ولایتونو کې ثبت شوي دي. هغه د شکایتونو ډولونو ته اشاره وکړه. وی ویل
بیشتر شکایت در مورد دزګوی بایومتریک بود که در اکثر ولایت دزګوی بایومتریک متاسفانه
خواهد دا. وی شکایتونه تر ډیره د بایومتریک سیستم په اړه و چې په ځینو ولایتونو کې کار نه کاوه. درایور کوونکو لیست هم ستونزه درلوده. ډیرو کسانو نشو کولای خپل نوم په لیست کې پیدا کړي. رسنیو او ناظرینو ته هم اجازه نه ورکول کېده. همدارنګه په ځینو ځایونو کې زورواکو په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دا هغه شکایتونه و چې له موږ سره ثبت شوي دي.
مداخله زورمندان در اکثر ولایت دوردست در پروسه انتخابات بیشترین ما شکایت ها ما در امی بخش ها داشتیم.
زرمینه کاکړ همدارنګه زیاته کړه چې د دوی له کمیسیون سره په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایتونه هم ثبت شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دغه شکایتونه په کومه کچه دي او څومره رښتیا دي. هغې وویل چې ټول شکایتونه د خلکو، انتخاباتي ناظرینو او انتخاباتي ټکټونو لخوا له دوی سره ثبت شوي دي. بل خو د امنیت او عدالت په نوم د انتخاباتي ټکټ کاندید رحمت الله نبیل وایي تر سره شو درغلیو ته په کتو د شنبې ورځې انتخابات ګټونکی نه لري. ښاغلي نبیل د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو له ترسره کېدو درې ورځې وروسته خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید له سره د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د امنیت او عدالت ټیم چې کوم معلومات لرو او کوم تقلب چې وینو د انتخاباتو لومړی پړاو اصلا ګټونکی نه لري، او باید کمیسیونونه د رایو له شفافیت څخه وروسته دوهم دور ته چمتووالی ونیسي.
که څه هم تر دا مهاله نورو انتخاباتي ټیمونو د نبیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ثبات او همپالنې او دولت جوړونکي انتخاباتي ټیمونو په تیرو انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې اونۍ شنبې په ورځ د تلې پر شپږمه نیټه ترسره شول.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1400 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې دوی په ډیر دقت سره رایې شماري، تر خپل ټاکلي وخت پورې به د بریالي کاندید نوم اعلان کړي. میرمن نورستانی دا خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړي.
د ټاکنو په اړه د نور بحث لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لمشرې هوا علم نورستانی سره خبرې کوم چې له کابل نه پروګرام سره ملا شوې ده. میرمن نورستانی سلام، ډیره مننه کوم ستاسو له وخت نه. اجازه راکړئ چې د مشرانو جرګې د رئیس پر ګواښ ستاسو خبرګون واخلو. فضل هادي مسلمیار وایي، نقل قول کوم چې ستاسو پر پلار غیر بایومتریک رای شمیري، آیا تاسو دا رای شمیرئ؟
ډیر مننه. زه د جناب مسلمیار صاحب د دې خبرې په ځواب کې باید وایم چې زه قانون مکلفه کړی ما په هغه څه چې په قانون کې زما دنده ده چې قانون تطبیق کما او د قانون حمایت وکما. نو زمونږ طرز عملونه زمون قانون امدا و چې منګه پروسه بایومتریک مخه ته وړیده او په بایومتریک پروګرام کې چې د سلو یو ملي پروسه مخه ته ځي، زه نشم کولای چې زه به بایومتریک رايو ته ماغه معتبر او شمیره منو په دې اساس د قانون د مکلفیت په اساس چې ماته راسپارلې، زه فقط بایومتریک رايه معتبر رايه د زمونږ کمیسون او زمونږ او ماته. نو زه د قانوني کار مې کړی دی دا چې د مسلمیار صاحب دا خبره دا بد د خپل خبره ای، اما زما فقط زه پلوی د قانوني ما او تعهد د افغانستان خلکو ته لرم.
کمیسیون د غړو په ټاکلو کې ټولو نوماندانو رای ورکړی ده، اوس باید تاسو ته وخت ورکړ شي چې رای چان کړی او په ټاکلي وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړی. ولې ځینې نوماندان بیړه لري؟
زه فکر کوم چې موږ دا واقعیت هم د موږ د هر پایلو لپاره او د هر کار لپاره پلان لرو، ټایم لاینونه لرو، تقسیم اوقاتونه لرو، د مغې مطابق مخې ته ځو. اوس هم موږ مطابق د قانون روان یاستو او موږ په وشتم د تلې دام دیته په وخت کړی دی چې موږ په دې ورځ ابتدایي پایلې اعلانو او هر ورځ دو ورځې بعد یو ورځ بعد موږ هغه قسمی رای چې په ولایاتو کې ورکړ شوی دی، چې نن هم موږ د یو کانفرنس شاهد وو چې موږ هلته 2,500,000 او 3,450 رای ورکوونکي چې هغه شوي وو دا مو اعلان ته وسپاره چې رای ورکړی وه. نو دا هر ورځ کو او دا تبا تغییر لري، چون د ولایاتو نه چې موږ ته راځي په ډیجیټلي ډیټا کې او په زمین کې د ولایاتو نه، نو دا هغه رای دی چې یو تغییر په کې راځي په دې رقم کې. اما هر ورځ موږ دا رقمونه وړاندې کوو.
آیا د بایومتریک باس موک، آیا د بایومتریک سیستم د رای ورکولو وخت او موقعیت ثبتوي؟
بله، کله کله چې یو په ډیوایس کې امغه ساري سبا چې د تلي شپږه منیټه و، امغه دقیقه چې مرکز خلاص شوی، امغه دغه چې چاره یې ورکړی ده او بل اخره چې په 15 بجو ختمه شوی، ام پیل او ام ختم دواړه سبتوي او وروسته لاغینه ترینه استفاده هم نکیږي. یعنی چې د 15 بجو نه وروسته که څوک غواړي دا خلاص کی، دا نور نه خلاصیږي. سایت هم خی، محل هم خی، وخت هم خی، ټولې خبرې.
تاسو د رایو شمیرل پیل کړی او پوهیږئ چې انتخابات کوم لوري ته درومي، آیا د دې امکان شته چې دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات؟
ولا په اوس خدای نشم ویلې، ځکه چې موږ د رایو پراټولولو کې یو، دا به هغه وخت معلوم شي چې موږ ابتدایي پایلې اعلان کوو چې څوک جګه رای لري او څوک ټیټه رای لري، یا د چا سیالي کیږي چې سیالي ته بیا لاړ شي. دا به مازمنګه هیله ده چې په همدغه یو دور 500 جمع یو پوره شي او موږ یو همدغه یو پړاو کې راو باسو، او کایا د خدای مکه دویم پړاو ته ځي، دا غیر لپاره هم موږ هم تمامه ماده ګیلر.
سې تاسو مخکې ویلي وو چې په دوه ورځو کې د ټاکنو پایلې اعلانوي، یا د خپل تاسو په تلګي کې کوم کاندید 500 جمع یو رای پوره کړی دی؟
یاره موږ به دا کار کړی وای خو چې دا حالات داسې وای چې دغه د مخابراتي شبکو فعاله او چټک هغه وای سرعت وای نو موږ کولای شو چې دا کار وکړو. اما په ډیری ولایاتو کې موږ ته د پایلو ارقام لا مکمل نه دی راغلی، ځکه یا په ډیرو ځایو کې یعنی په اوڅلوېښت محلونو کې چې زموږ کمیشنر صاحب اورنګ هم ورته اشاره وکړله موږ هغه نه درلود، د سرعت شبکې موجود نه و.
مېرمن نورستانی ډېره ډېره زیاته مننه کوم ستاسې له وخت نه. کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کمونیستي رژیم د اویایمې کلیزې په مناسبت چین د خاصو مراسمو په ترڅ کې خپل پوځي طاقت ښودلی دی. نن د جګپوړي چینایي مشرانو په حضور کې پوځیانو رسم گذشت وکړ. جمهور رئیس شي جی پینګ وویل چې پوځیان به په قاطعانه ډول د هیواد ځمکني بشپړتیا، امنیت، پراختیا او د نړۍ امنیت وساتي. د دغو ادعاو سره سره په هنګکانګ کې یو ځل بیا د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ سخت او اخو ډب وسو. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په خوانی جمهور رئیسان هو جین تاو او جیانگ زیمین د پریډ ننداره وکړه. ځای د تینامین څلور لارې دی، هغه سیمه چې ماوزدون د 1949 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین د جمهوریت د رامنځته کېدو اعلان کړی و. د چین جمهور رئیس په خپله وینا کې چې د هغه هیواد پر تلویزیون هم په مستقیم ډول خپرېده وویل، د چین پاوز به د نړیوالې سولې تر څنګ په پریکنده ډول د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت او پراختیا ساتنه وکړي.
په تورو اویا کلونو کې له مختلفو قومونو څخه د چین اوسیدونکو په یو موټی ډول جدي هڅه کړې او داسې لاسته راوړنې یې خپلې کړې دي چې د نړۍ پام یې ځان ته اړولی دی. نن سوسیالیست چین د نړۍ په ختیځ کې د یو پیاوړي هیواد په توګه ولاړ دی. هیڅ ځواک نشي کولی زموږ هیواد ته ټکان ورکړي او زموږ د ملت پرمختګ مخه ونیسي.
له ټول چین څخه ګڼ شمېر کسان د بیجینګ د اورګاډي په سټېشن کې راغونډ شوي وو.
په آسمان کې دا رنګین کمان ډېر عالی دی. خلک په هغه وخت کې چې الوتکې ډېرې نږدې شوې سخت هیجاني شول. لوګی د الوتکو له لادرکه کېدو سره په آسمان کې پاتې و. وګورئ، ما هم د سره بیرغ تصویر اخیستی، دا ډېر په زړه پورې و.
زه نن په اورګاډي کې بیجینګ ته راغلم. زما د خوښې وړ برخه د خلکو د ازادۍ غوښتونکو پوځیانو د راکټي قدرت لیدل دي. ما اورېدلي چې راکټي ځواک به نن د لومړي ځل لپاره نندارې ته وړاندې شي.
د چین جمهور رئیس وویل هېواد یې د هانګ کانګ په اړه یو هېواد او دوو سیستمونو ته ژمن دی، چیرې چې د پولیسو او پارېدلو مظاهره کوونکو ترمنځ یو ځل بیا سخت اخوګاب رامنځته شوی دی. په لسګونو امنیتي ځواکونو په ښار کې د بیجینګ د اړیکو یو مرکز ته د مظاهره کوونکو د ورتګ د مخنیوي په هدف امنیتي کمربند جوړ کړ. د پارېدلو مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې په څو موقعیتونو کې وشوې او سړکونه د جګړې په میدان بدل شول. په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلو مظاهره چیانو مظاهرې د لومړي ځل لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د استرداد د هغې لایحې پر ضد پیل شوې چې له مخې محکمین د محاکمه کېدو لپاره چین ته استول کېدل.
په اخره کې د څو خبرونو غټ ټکي واورئ. د امنیت او عدالت د ډلې کاندید رحمت الله نبیل وایي په انتخاباتو کې د غلیو ته په کتو د شنبې د ورځې انتخابات هیڅ ګټونکی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چې یماموتو چې د انتخاباتو د کمیسیون د فعالیتونو لیدنې ته ورغلی و د ټولو کاندیدانو نه غوښتي دي چې د انتخاباتو او د شکایاتو کمیسیون پرېږدي چې خپل کارونه سرته ورسوي. د انتخاباتو د سار بنسټونو ویلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي په یوه خوله نه دي او له همدې عمله یې ونه شو کړی چې رای ورکوونکو دقیق شمېر اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ټول هیواد کې د رایو شمېر اعلان کړ. ایران یو تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم کړی دی. د ایران قضایه څنګه وایي چې محکمې یو کس په دې تور چې د امریکا د پاره جاسوسي کوله د مرګ سزا واوروله. په بلخ کې د طالبانو سره په نښته کې یوولس کسه وژل شوي دي. د بلخ سیمه ایز چارواکو ویلي دي چې بیګا د دې ولایت د شورتیپی ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ باندې د طالبانو په بریدونو کې یولس حکومتي پولیس وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایټالیا ته په داسې وخت کې رسېدلی دی چې په امریکا کې سخت سیاسي جنجال ادامه لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افشا کوونکي ته ګواښ کړی دی خو دیموکراتان د هغه د معذورولو بهیر ته دوام ورکوي او ټاکل شوی ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ارمینیا کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره غونډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.